ته مننه عباس صاحب قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم د ازادي رادیو د یو ساعته خبرونه ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو ځینې کاندیدان پر کمیسیون فشار راوړي چې د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان کړي. قدر من اوریدونکو، لنډه خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی په مکرۍ خبرونو ته، او د هم د خبرونو سرلیکونه. په جلال آباد ښار کې په پرونی 14 کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. د سرپل امنیتي چارواکي وایي د طالبانو هغه سرګروپ یې وژلی دی چې په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو ګوتې یې پرې کولې. او د ترکیې د دفاع وزیر وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. پوره خبرونه. په جلال آباد ښار کې په پرونی 14 کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیانی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې تر 150 زیات کسان هم ټپیان دي.
خو د جلال آباد د شهیدانو شمیر 12 کسان شو او تر خام شریف شو 2 تنه ده.
چارواکی وایي 14 هغه مهال وشوه چې په یوه رکشا کې ځای پر ځای شوی بم د افغان پوځیانو بسته څیرمه وچاودید. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په ننګرهار ولایت کې طالبان او داعش دواړه فعال دي. ولسمشر اشرف غنی دا حمله په کلکه غندلې ده. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي چې ښاغلي غنی دا حمله د بشریت پر ضد جنایت بللی دی. د سرپل چارواکی وایي د طالبانو هغه سرګروپ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی چې په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو ګوتې پرې کولې. د سرپل د پولیسو ویان نور هغه فیضي پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل د قاري ناصر په نوم د سرګروپ د سنچراک ولسوالۍ په توپخاني سیمه کې یو کمربند جوړ کړی و، څو هم په انتخاباتو کې رایه ورکوونکي وپیژني او هم له خلکو پیسې واخلي. فیضي زیاته کړه چې د پولیسو په عملیاتو کې نوموړی وژل شوی او 2 تنه وسلوالې ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې د سرپل ولایت د مرکز او سنچراک ترمنځ لاره په وروستیو څو میاشتو کې ناامنه شوې او طالبان کله ناکله د لارې وګدو کې له خلکو باج اخلي. هغه و ملکی وګړي چې طالبانو په فرا ولایت کې تختولي وو د یکشنبه ورځې په ماخام خوشی شوې دي. د فرا د امنیت قومندانې ویان محب الله محب تیر ماخام ازادۍ رادیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
خوشبختانه به اساس سعی و تلاش و کار و پرادیفی پرسونل قهرمان پلیس ولسوالی پرچمن ولایت فرا ای افراد از چنگ طالبان جنایتکار آزاد گردیده.
ښاغلی محب زیاته کړه چې د دې کسانو په خوشی کولو کې خلکو هم همکاري کړې ده. د کورنیو چارو وزارت پر خپله ویبپاڼه د خوشی شویو کسانو له قوله لیکلی دي چې وایي طالبانو ځورولي او ناسم چلند یې ورسره کړی دی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ترکیې دفاع وزیر وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل متحد ایالات به د فرات سیند په ختیځ کې د یو امن ساحې د رامنځته کولو لپاره د ترکیې مخه ونه نیسي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي پرون وویل شاوخوا 50 تن امریکایي سرتیري د سوریې له شمال ختیځ څخه بلې سیمې ته ولېږدېدل. د چارواکي له رسنیو سره په ټلیفوني خبرو کې له سیمې د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اوازې رد کړې. ښاغلی ټرمپ مخکې له دې ترکیې ته دا خبرداری هم ورکړی و چې که په هغو سیمو کې چې ترکیه ورننوځي امریکایي سرتیري زیانمن شي نو ترکیه به له لویې ستونزې سره مخامخ شي. ټرمپ پرون وویل د خپل ترک سیال ته خبرداری ورکړ چې که امریکایي پوځیانو ته زیان واوړي نو د ترکیې اقتصاد به زیانمن شي. د عراق ولسمشر برهم صلیب خپل هیواد کې د کړکیچ د پایترسولو لپاره د ملي مذاکراتو د پایل غوښتنه کړې. د عراق د حکومت پر ضد په مظاهرو کې چې یوه اونۍ مخکې پیل شوې له سلو زیات کسان ووژل شول. د دې مظاهرو لمن عمدتاً وروسته عمدتاً شیعه میشتو جنوبی سیمو ته هم وغځېده. صالح پرون په یوه تلویزیوني وینا کې وویل پر معترضانو او امنیتي ځواکونو برید کوونکي د خلکو دښمنان دي. د ده له وینا څو ساعته مخکې د عراق پوځ ومنله چې د یکشنبې په ماښام د بغداد په ختیځ کې د مظاهرهچیانو پر ضد له ډېر زوره کار اخیستل شوی. مظاهرهچیانو د فساد، بیکاری، نیمګړو عامه خدماتو، د برېښنا د پرله پسې پرچاویو او د اوبو د کمښت پر وړاندې اعتراضونه پیل کړي دي. او شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې که د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې هیواد د وروستۍ توغندوي ازموینې په برخه کې هره هڅه وشي نو پیونګیانګ به غلی پاتې نه شي. برتانیا، فرانسې او جرمني پرون د شمالي کوریا وروستۍ ازموینه د ملګرو ملتونو د پریکړلیکونو جدي سرغړونه وبلله او په دې اړه د بحث لپاره یې د سه شنبې په ورځ د بندو دروازو شاته د امنیت شورا د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفیر کیم سانګ ویلي چې د دې موضوع راپورته کول به پیونګیانګ د خپل ملي حاکمیت د دفاع لپاره لا زیات وهڅوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په مکړی لنډې خبری برخې ته، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو شمیر نوماندانو تر فشار لاندې دی. د دغه کمیسیون مشر هوا علام نورستانی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه نوماندان پر کمیسیون فشار راوړي چې د انتخاباتو پایلې ژر اعلان کړي. ټاکل شوی چې د تلې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې د میاشتې په اوویشتمه او وروستۍ پایلې د لړم پر شپاړسمه نیټه اعلان شي. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کابل کې د ناتو او د بریتانیا له سفارت څخه غوښتي چې د ټاکنو نوماندان وغوړي څو پر دې کمیسیون فشار را نوړي. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي نیکولاس کې او په کابل کې د بریتانیا سفیر الیسون بلیک د یکشمې پر ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلي او له چارواکو سره د ټاکنو په اړه خبرې کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې دوو بهرنیو چارواکو یې غوښتي څو پر کمیسیون د نوماندانو د فشار مخه ونیسي، خو میرمن نورستانی په ځانګړي ډول د کوم کاندید نوم ونه اخیستل. هغې وویل
منګه ترینه وغوښتل چې تاسو د بعضې کاندیدانو سره که ګورئ، نو زمونږ ستاسو نه هیله دا ده چې تاسو هغې ورته ووایئ، ځکه مونږ ته کاندیدان ډېر وایي چې دا پروسه ګړندۍ کوي او زر زرې کوي. که تاسو ځنډ وکړئ بیا به دا پایلې مونږ ته د درغلۍ نه ډکې معلومې شي. نو په دې خاطر مونږ دې ونه وغوښتل چې تاسو په هغې باندې یو خبره ورسره شریکوئ چې په مونږ باندې د ډېر عجله نه کوي. مونږ ځان ته ټایم لاین لرو، ځان ته برنامه لرو، ځان ته پلان لرو. دا او که دې دومره ډېر وایي بیا تابن سړی لږ ناراحته کېږي.
نیکولاس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر لیدنې وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دا کمیسیون په جدیت کار کوي څو ډاډ ترلاسه سي چې د باوري رایو شمیرل په دقت ترسره سي. نوموړي زیاته کړه عجلې ته اړتیا نسته او باید له زغمه کار واخیستل سي. الیسون بلک هم تر دې لیدنې وروسته ویلی چې د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې باید مداخله ونه سي. بلخوا یو شمیر ټاکنیز ټیمونه د انتخاباتو د کمیسیون له کاره په بشپړ ډول راضي نه بریشي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم غړي فضل احمد مانوي پرون د رایو د شمیرلو بهیر ډیر ورو وباله. د وی کله د انټرنیټ د کمزورتیا په لمراوړي کله تخنیکی ستونزې را مخته کوي، هر دلیل چې وي کولای سي شک رامنځته کړي چې ولې دا مسله دومره ورو او ځنډول سوې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلن شاه مشر حبیب رحمان ننګ د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څارونکو د نشتون له کبله د کمیسیون په کارونو کې درې ورځې ځنډ راغلی دی. هغه وویل چې تر اوسه د رایو د شمیرلو او ارزونې کارونه شاوخوا 50% مخته تللي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د رواني میزان یا تلې میاشتې پر 28مه او وروستۍ پایلې به د لړم پر 16مه اعلان کړي. دا انتخابات د تلې پر 16مه نیټه ترسره سول. د په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ ترنګې دوه وروسته څلورم ځل دی چې په افغانستان کې د ولسمشر انتخابات کیږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ راغله ازادي رادیو او قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې صفی الله ستانګزی تا غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز رسپانی لیکلی ل زندان د مخدره موادو د قاچاقبر طالب مشر خوشی کېدلو یو لړپختنی پیدا کړی دی. دو لړپړو طالب چارواکو د نوم د نه خودلو په شرط یک شنبه ازادي رډو ته ویلی و چې ل بګرام زندان د دریو طالب مشرانو په ګډون د دوی یو لس ملګری طالبان خوشی شوی دی. دوی ادعا کړی چې طالبانو د دې کار په بدل کې درې هندي انجینران چې ل دوی سره په بند کې و خوشی کړی دی. افغان، امریکایي او هندي چارواکو د دې مسلې په اړه هیڅ تبصره نه ده کړې. نیویورک ټایمز لیکلی له بګرام زندان د خوشی شوی طالب مشرانو په ډله کې یو مخکخ طالب مشر چې 15 کاله مخکې له یو چون تاریاکو سره نیول شوی وو شامل ده. دا طالب مشر عبدالرشید بلوچ خودل شوی چې د نیویورک ټایمز په لیکنه د امریکا د خزانه وزارت د نړیواله تروریستانو په لیست کې شامل کړي وو. نیویورک ټایمز لیکي د بلوچ خوشی کېدل پرته لدی چې جزئیات روښانه شي په دې معنی ده چې د مخدره موادو یو لوی قاچاقچی آزاد ګرځي. بلوچ د نیمروز نومول شوی والی وو او په 2014 کال کې په نیمروز کې چې له ایران سره ګډه پوله لري د افغان پوځانو په یو لړ عملیاتو کې نیول شوی وو. عبدالرشید بلوچ لومړی ځان محمد اساق معرفي کړی وو او ویلي چې د غالې او کاروبار کوي، خو د نیویورک ټایمز په لیکنه په کابل کې تحقیقات معلومه کړه چې عبدالرشید بلوچ دی. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د سار سیګار ادارې د معلوماتو لمخې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو د لمنځوړلو لپاره 8 میلیارد ډالر لګولې دي. له دومره لګښت سره سره تیر 2013 کال په افغانستان کې له 2.5 لک تر نږدې 3 لک هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی وو. ناشنل انټرست خبرونې د متحده ایالاتونو د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه مقاله خبره کړې ده. د دوشنبه پر ورځ د اکتوبر په 1مه د طالبانو پر رژیم د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د بریدونو 13 کاله پوره شول. دا بریدونه د دوامدار ازادۍ عملیات نومول شي او چې د 2001 کال د اکتوبر په 1مه پیل شول چې د نېشنل انټرست په لیکنه بل اخر د طالبانو رژیم ورړنګ کړ. امریکا ورسله هغه د طالبانو رژیم تر بریدونو لاندې ونی و چې طالبانو دوی ته د القاعده د مشرانو د ورسپارلو ډاډ وکړه. نېشنل انټرست لیکي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ غواړي خپل انتخاباتي وعده عملي کړي چې ویلي وو امریکایي پوځیان به افغانستان بیرته خپل هیواد ته ستنوي. د خبرونې په لیکنه امریکا باید د افغانستان پالیسي په دریو برخو متمرکز وساتي. لومړی باید افغان حکومت وهڅوي چې خپل ګاونډیانو سره داسې چلند وکړي چې هغه پوښي د افغانستان امن او ثبات دایمي ګټه تضمینوي. نېشنل انټرست لیکي دویم کار چې امریکایي کولای شي دا دی چې په خپل متحدینو سعودي عربستان او پاکستان باندې د شتن نفوذ لاري د طالبانو بهرنۍ سرچینې وچکړي. دریملار چې نېشنل انټرست امریکا ته خودلی په سیمه کې د پوځي حضور ګټه اخیستنه ده چې دا حضور به له شکل کابل سره هم مرسته کولای شي.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام شی به ورسته خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو څو پیغامونه چې پر اس ام اس مورا لګلې دي. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ نه سمی الله حلیمی تندر لیکي تر څو چې په افغانستان کې اداري فساد په بشپړ ډول ختم نشي او د افغانانو د وینو تویدل بند نشي سوله نشي راتلی. فضل کریم درویش د پکتیا ولایت له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي د طالبانو سره د سولې خبرې باید بیا پیل شي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مرجع ولسوالۍ څخه لیکي که خدای کول سوله راتلونکې ده ځکه دا یوه قرآني او شرعي خبره ده. او انګار خروټی له شکین ولسوالۍ څخه لیکي د ولسمشرۍ له ټولو نوماندانو څخه غواړم چې د انتخاباتو پر کمیسیون فشار رانه وړي. دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بي سیم پر 1903 شمېره مو ازادۍ راډیو ته راستولي وو. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.